سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند راپورونه لرو. په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام خبریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیته روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیاپال او ټولنې ټول په ګډه کولی شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خپرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال یې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرایلو پوز وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوز وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوز اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,70,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر کډه شوی دی. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې لسیمه اوزی د خبرداري خبرګونونه هم پرولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس ویلې دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال له پیله د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازي وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. اورسته خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تېر ماښام ملي لوبډلې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګلادیش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته د 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجري لمریز کال د وږي اسمبلې شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو سخت انتقادونه کړي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د تحمل وړ نه دي. په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
نن د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
درې ورځې کېږي چې مسای مې شوې کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کار ته داخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي.
د دې ورځې په مناسبت مو له ځینو کورنیو سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ خلک وایي د دوی د سیمې بازار ډېر زوړ شوی دی.
د سید کرم بازار او نو ورته د اوبو سیستم سته او نو ورته سړک جوړ شوی دی. دا ډېر پخوانی داود خان دی وخت پخوانی بازار مې هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکال د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي او د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان میرمنې ټینګار کوي چې په دې غونډه کې باید د دوی د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ځانګړې ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ناستې ته به روزا وطن بایوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما د مشري په توګه خپله وروستۍ وینا هم وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه به د اغلی وطن بیوا دند د رواني میاشتې په وروستیو کې پاتې ورسیږي. او د خاغلی نصیر احمد فائق په خبره د زیناسي د ټاکلو لپاره بحثونه روان دي.
همچنان در این جلسه سایر
په دې ناسته کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. د غرض د ناستې له پیل وړاندې به د ښځو سولې او امنیت په نوم د امنیت شورا د نهو غړو هیوادونو شریک پریکړه لیک هم وړاندې شي او په دې کې به په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
نوموړي وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استازي به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغه څرګندونو نه یو ورځ وروسته کېږي چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو په ویش کې د ښځو د نه ګډون پریکړه احمقانه وبلله. نوموړي پرون سه شنبه د سپتمبر 14 په یو خبري کانفرنس کې وویل
What's happening in Afghanistan is
هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې روان دي د په بشپړ ډول د تحمل وړ نه دي. دا هیڅ د منلو نه دي، دا احمقانه دي، ځکه په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
یو شمیر افغان میرمنې د امنیت شورا له ناستې تمه لري چې په خپلو بحثونو کې به د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. له ډلې یوې افغان ښځې چې نه غوښتل په راپور کې نو خبر شو. ازادي راډیو ته وویل
نو دی به افغانی جلی په صفت باندې زما وختنه د دې غونډې له ګډونوالو څخه دا ده چې لومړیتوب د افغان نجونو پر وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دې ته لومړیتوب ورکړي. د درس مسله، د کار مسله، د هغه څه چې په اوس وخت کې افغانان ته ډېره مهمه ده.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو له حقونو پراخه نقض غندل شوی او له طالبانو نه پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما په خبره د روان سپتمبر په 10 په کابل کې طالبانو د دې ادارې خزینه کارمندانو ته دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. وروسته دا محدودیت په شفاف ای ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمایزو دفترونو ته هم وغځید. یوناما ویلي چې د طالبانو د دقیق اقدام په وړاندې او د خپلو کارمندانو د ساتنې په هدف په دې هیواد کې خپل عملیاتي پلانونه ځنډولي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکروسه د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو د اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت لمخې د خزو په ګډون د ټولو حقونه تامین کړي. هغه ادعا چې نړیوال ټولنې او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له دریګونی کړکیټ سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلونونو له کبله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وی درګونی کډکیټ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 د جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشر می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون سي دي چې د افغانستان خلک تر فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړې په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکیچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانی رقم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالي له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالي شوي. سکال وچ راغلی. خلکو پخته وکړله. ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلي دوه کورنۍ تېره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه اعلان کړی چې واسي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغانان یا خودادنه بي ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بي ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. روغتیا پالان د نویو زیږیدلو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره وقایه ډیره مهمه ګڼي. دوی وایي ماشومانو ته باید د ماشومتوب د دورې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په وخت او منظم واکسینونه ورکړل شي.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکو فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
همو ورځ کې چې لور مې پیدا شوې ده ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکي عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده. جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولرئ او د واکسین کارت خوندي وساتئ. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتابه لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغۍ، نمونیا، پولیو، ژبۍ یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغۍ دي چې د وقایې وړ دي. راشئ خپل ماشومانو ته دغه تحفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي، د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې، په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغۍ چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتابه ته د روغتیا مسؤلینو پام اړول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ترانو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسی. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې پر غزه ښار د اسرایلو د پاوز د عملیاتو په دوام لدې ښار د خلکو د وتلو بهیر روان دی، اروپایي ټولنې له اسرایلو سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د غزه او په سیمه کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې پر اروپایي مشرانو فشارونه زیات شوي دي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
اروپایي کمیسیون نن چهارشنبه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیل سره د سوداګرۍ تړون د ځنډولو وړاندیز وکړ، خو داسې ښکاري چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو په ارزښت چې 6.870 میلیارد ډالر کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس همدارنګه د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میشځایونو کې تاوتریخوالي کې ښکېل هستوګنه او د سخت دریځ حماس ډلې لس جګپوړې غړي په نښه شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران، د ملي امنیت وزیر اتمار بن گویر او د مالی وزیر بزالیل سموتریخ دي چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلنو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یوه لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وځنډول شي، نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري، له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي دي او دا تمه کیږي چې هغه به ونه منل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پاوز د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانستلو اعلان کړی دی. پاوز وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانستې وي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرایلو د پوز د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي و هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووزي. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرایل پوز اټکل کوي چې د غزه ښار د شاوخوا 1,000,000 نفوس 370,000 تنو به د سیشن بې تر ورځې پورې خپل کورونه پرېښي او د جنوبي الماوسي سیمې پر لور کډه شوي وي. اسرائیل د غزه اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزه ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې عملیاتو هدف د برمته خوشې کول او د حماس ځپل دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لبال خروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. د دې ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرې ورځې راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د ګڼ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یو غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندولو پریکړه شوې ده.
د طالبانو حکومت له تیرې ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوخ پورشي ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وایي کارونه یې تر ډېره له انټرنیټ سره تړلې دي او د ګرځند ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټ کې کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکې قطع سوي دي نو زموږ کارونه ټکنی سوي. شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستونزو سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي. لکه څنګه چې تو شتم پیړۍ کې د انټرنیټ کمښت په یو ټولنې کې سر لاملونه رامنځته کوي ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکې دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
وای فای موقت شو ده.
له تیرې ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډېر کمزورې دی ان تر دې چې د واتس اپ مسیج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یوې طالب به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوی او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې د هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره کمیټې دندلری تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکرات څخه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه له ډي سي نه او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی، صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دغلته د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی بند شوی. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی ک چې هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافیت حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورلمه خبر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیزونه لګولي او د غراضې د خبر اعلانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبر اعلانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږو ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل ښایي د افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مسؤول صدري اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموګ غاګل ازادي راډیو اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي، خو زیاتره خامې او پخې ودانې غیر پلاني دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمایز چارواکی وای د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وای د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه به هیڅ لګ دی. دوی زیاتوی ترڅو چې دا خار معیاري نشي او به برخنا و نه لري نه پکې سوداګري زی چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستو نو ته سړک جوړ شوی دا د فانای داوود خان دی وخت فانای بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې که حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سره ګون جوړیږي او مطلب له امریکا ته د دکان جوړنګ شي کنه شندان دکان نه خونه دي اول وګوره دا خټ دکان دی اول څه څنګه نه وته راځي سره هم جوړ شي د وبسټم هم ته برابر شي او څوک بل ته پنګوین ته ځلخه کی سرمایه‌ګذاري به کې استعمال استعمال خلک به راځي مارکیټونه به جوړیږي د ورپوري ودانې به جوړیږي تر څو خسته مو ته برابر شي.
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکو سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکو زیارت خان وویل
حکومت هم فائدہ ده عوام هم فائدہ ده ټول مخکښ ته فائدہ ده د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه انزور کوم چې موږ مشرتلان ته ډېر خوشحاله یو بازارونه خلک مو بیکاره دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو په شان دلته خاري پلان پلی شي نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډېری شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډېر ضرورت ده ځکه چې خاري ډېر غیر منظم ده او بل کچیر د ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت سره لوړ کړي او همداشان به سرمایه ګزاران به سرمایه ګزاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه به پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویبیدل اړین کار بولی وایي دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قسیم وویل
خار تقریبا نږدې سوی ده خلک برا غواړو د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو دوی غو سره به دا خبره کوو پلان به ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دغو حدودو په دغه سیستم باندې راغلی دی تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې تر څو پلان تاسو ته خپل ځای کې عملي شي.
یاد دیوی د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روونو مناسب سوداګری زوسیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنی زوسیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یوه بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول، خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه و.
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند د مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډېر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږېږي یا تخریبېږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نهه شپیتمې صفحې څخه تر دوه اویمې صفحې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی، په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو یې جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي، چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي. په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. راځو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره تر سره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرترسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرترسوي یعنی پدې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي یعنی کوم چې هسته حقي و نه اوسه او دې چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی هغه ډیریږي کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره اوجدیږي کله چې حجره اوجده سوله هسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي کله چې ژوروالی پکښ رامنځته سو بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ځرف کې همدارنګه د حقوق اجرا کیږي همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونه کې موږ ویلي وو په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي او امیتوسس موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په دی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي د عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی چې میتوسس او میوسس دی میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې په کښې څه کیږي تولیدیږي تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو د حجره یو مکمل لوی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي دوی درته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي تاسو دغه دوران پیژنو دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي یعنی د دې حجره نور دې ته اماده واوسي چې څه شي وکړي ویش ترسره کړي دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته 10% وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي یعنی تر ټولو ډېر وخت دغه درې مرحلې نیسي دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله موږ اضافه سوی ده چې د جی زیرو په نامه سره یادیږي خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی ون یا هم ګروت ون وایو سینتیسس وایو او ګروت ټو وایو ګروت ون چې دی یو مهمه برخه ده مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروتوان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کیدروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی 1 کې چیرې پوره نه سوونه، بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي ترڅو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي ترڅو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکې کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوه نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي، چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کې، بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ وجود هغه کم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تک مرحله چې دی هغه د سر تر سولې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی لکه څلور لارې کې چې ترافیک ولاړي، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی سي پر مخ ولاړ سي، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي. که چېرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته سي. ترنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کېږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه، د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او آخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسې د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند یاست، شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډی ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شی دی. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډی این ا او آر این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډی این ا او آر این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی این ا او آر این ا چې دا هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیکوتایډ په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي، چې دوی ټوله دغه کوم ډی این ا او آر این ا چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودي، چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوی. ازو ار ان ا او ډی ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی ان ا چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده، چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې دی پکښې کې کم دی. دی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی پکښې کې کم دی، یو واحد پکښې کې کم دی، یو اتوم پکښې کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډی این ای او ار این ای چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډی این ای کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار این ای کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار این ای د ریبونوکلیک اسید او ډی این ای چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانی، پنځه قلوي ګانی چې وجود درلودلې په ډی این ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډی این ا کې نشته او تایمین په آر این ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار این ا چې ده هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډی این ا چې ده هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنۍ توپیر یې دا دی، لکه څنګه چې ار این ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډی این ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی این ا او آر این ا ترمنځ توپیر وروسته د آر این ا ډولونه پیژنو. آر این ایچ د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمز د معلوماتو انتقال او ڈی این ایچ د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کول لپاره په ڈی این ای کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د میسنجر آر این ای ده چې میسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په میسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې میسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي. او میسنجر آر این ای چې د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو میسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نښلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصوو هغه یو جوړښت لري. او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل شي. او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان ا نوې پورینې مثال د ډي ان ا پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ا لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي ان ا د کاپي کولو او وروسته موږ او ستاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ا د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ا معلومات د ار ان ا ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې دغکم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحلې چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کم پولیمرونه چې دی د ډي این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژني او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونو چې د خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کېږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویل سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځ ته راځي او دا چې د په هسته کې شکیږي تر سره کیږي. مسنجر ار ان ا چې وا هغه چې کول پیغام لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وا اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه خصه شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي آر ان ا جوړیږي، د آر ان ا ور د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډي ان ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ښه مثال چې دی هغه د آر ان ا د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډي این ای د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول وو چې هغه شکړله په ډي این ای کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ای شکړله جوړ کړله چې دا چې وده کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې شته ویل کیږي
ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ای په کوچنیو ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته څه کیږي انتقالیږي چې په دې سره جینټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جینټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ای او ان ان ای توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان ای په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ای ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نری نری مننه.